په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه دروړو. خبرونه له مجید بابر اوري.
مشال د خبرونو سرټکی نن په خبرو کې د صوبایي سملې مخې ته د جنوبي وزیرستان د یو مسجد احتجاجي پرلت سلورم ورځ ده. د پاکستان د خارجي چارو وزیر شاه محمود قریشي سره د یو پلاوی په دورودني سفر جرمني ته رسیدلې. د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر علي اکبر صالحي د اپریل په 11مه د هغه هیواد په نتنس اټومي ساحه کې د بجلی بلیک اوټ یا خرابي نیوکلیي ترهګري بللې ده. مشال د خبرونو تفصیل نن په پیښور کې د صوبایي سملې مخې ته د جنوبي وزیرستان د یو مسجد احتجاجي پرلت په سلورم ورځ هم دوام لري. د احتجاجي پرلت مشرانو مشال ایډیو سره په خبرو کې ویلي چې د روجي او اختر باوجود به تر خپل غوښتنو پوره کېدو احتجاج دوام لري او د غوښتنو نه پوره کېدو په صورت کې د احتجاجي پرلت اسلام آباد ته د وړلو واخم کړي. د یو مسجد په نوم د جنوبي وزیرستان خلکو خپل احتجاج له ټانګ څخه پیښور ته منتقل کړي او د اپریل له 9 د خیبر پښتونخوا صوبایي سملې مخې ته د احتجاجي پرلت وهلې. د جنوبی وزیرستان دا احتجاج کوونکي د راه نجات په نوم د پوځي عملیاتو پر مهال د خپلو ورانو شو کورونو مارکیټونو جماعتونو بیا ودانۍ لپاره د حکومتي تګلارې سره سم تاوانونه غواړي. دوی وایي چې تر دا مهال دا معاوضه یوازې 3000 کورونو ته ورکړل شوی خو 6500 کورونو ته هغه پیسې نه دي ورکړل شوی. دوی غوښتنه کوي چې پاتې خلکو ته دا معاوضه ورکړل شي. د یو مسجد په نوم پیښور ته دغه احتجاجي پرلت دراوړلو په غبرګون کې حکومتي چارواکو تر دې دمه څه نه دي ویلي. نن په بلوچستان کې د پولیو پر ضد د ساسکو ورکولو د 15 ورځنی کمپاین دویم ورځ ده. چارواکي وایي چې د دې کمپاین پر مهال به د هغه صوبې سلیری شلکه د 15 کالونو کمور ماشومانو ته د ساسکي ورکوي. چارواکي وایي چې د صوبې په درویش واړه د لوکي به دا کمپاین ترسره کیږي. تر دې وړاندې د مارچ په 1 نیټه د بلوچستان د سرکاري ملازمینو د احتجاجي پرلت له وجې د پولیو کمپاین د 2 واره ځنډول شوی و. د چارواکو په خبره د دې کمپاین لپاره د ساسکو ورکولو 10000 ډلې ګمارلې دي. د پاکستان د خارجي چارو وزیر شاه محمود قریشي سره د یو پلاوی په دورودني سفر جرمني ته رسیدلې. د پاکستان د سرکاري ریډیو له مخه د برلین په هوایي ډګر خبريالانو سره په خبرو کې قریشي وویل چې هغه به د خپل سفر پر مهال د کاروباریانو او د پاکستاني ټولنې مشرانو سره ویني. د قریشي په خبره دا مهال په جرمني کې د 1,00,000 زیات پاکستاني وګړي ژوند کوي او هغوی د پاکستان په اقتصادي حالت ښه کولو کې مهم رول لوبولی شي. هغه زیاته کړه چې سبا ته به د خپل جرمن سیال هیکوماس او د جرمني د پارلیمان مشر وولف ګانګ شواب سره ملاقات کوي او په خپل منځي اړیکو دوه اړخیز همکارۍ او سیمه ییزو نړیوالو چارو هم خبرې کوي. د پاکستان د داخله چارو وزیر شیخ رشید وایي چې افغانستان سره په پوله باندې اغزن تار لګولو کار د روان کال تر جون میاشتې پورې مکمل شي. تیر ورځ په کراچۍ کې خبريالانو سره په خبرو کې شیخ رشید زیاته کړه چې ایران سره په پوله هم د اغزن تار لګولو کار روان دی. د یو پوښتنې په ځواب کې د داخله چارو وزیر هند سره تر هغې د رئیس ډول مذاکرات کولو امکان رد کړو تر څو چې هند خپل انتظام لاندې کشمیر کې د 320 آئینی مادې لري کولو پریکړه نوي کړي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د مذهبي هماهنګۍ په برخه کې د وزیر اعظم عمران خان ځانګړي سلاکار مولانا طاهر اشرفي په ولس غږ کړی چې د روژې د میاشتې پر مهال د کورونا وبا د مخنیوي په لړ کې په حکومتي هدایاتو په سختۍ سره عمل وکړي. تېر ورځ په لاهور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال مولانا اشرفي زیاته کړه چې په هیواد کې جماعتونه او عبادت ځایونه مکمل محفوظ دي او باید خلک د کورونا وایرس نه د بچ کېدو په مخه تمبوزکونه یا ماسکونه لازمي وکاروي. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا وبایي صورتحال په اړه د سرکاري ویبپاڼې له مخه په تیر یو شواروس کې کورونا وایرس په هغه هیواد کې 850 کسان وژلي او نور 1,500 یا په دې ناروغۍ اخته شوي. او وروستۍ خبر دا چې د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې مشر علي اکبر صالحي د اپریل په 11مه د هغه هیواد په نتنز اټومي ساحه کې د بجلی بلیک اوټ یا خرابي نیوکلیي ترهګري بللې ده او په نړیواله ټولنه یې غږ کړی چې د دې ګواښ پر مخ کې یو شي. علي اکبر صالحي دا ونه ویل چې د دې مبینه تخریبکارۍ او وجوهاتو تر شا د چا لاس دی. خو زیاته یې کړه چې ایران د ورانکارو پر ضد د کاروایۍ حق محفوظ لري. په عین حال کې د اسرائیلو کان پبلک ریډیو د استخباراتي سرچینو په حواله وایي چې د دې سایبر برید تر شا د اسرائیل اسرائیلو د استخباراتي ادارې موساد لاس دی. بلخو امریکایي ورسپاڼه نیویورک ټایمز د امریکایي او اسرائیلي استخباراتي چارواکو په حواله په یو راپور کې د دې تر شا د اسرائیلو د لاس سره تفصیل کې وایي چې یوې لویې چاودنې د یورانیمو غني کولو د ځمک لاندې بټیو یا سینټریفیوجز ته د بجلی د رسد داخلي نظام تباه کړی. دا بلیک اوټ یا د بجلی د رسد منتقد کېدل یوه ورځ پس له هغې رامنځته شول چې تهران د نوو سینټریفیوجز په واسطه په توندۍ سره د یورانیمو غني کولو کار پیل کړو. د مشال خبرونو پای
مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې تاسو پر دیو یو شمېر نور مو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه اورئ. د پاکستان د مرکزی حکومت کابینې د یو لړ انتخاباتي اصلاحاتو منظوري ورکړې ده. اپوزیشن سیاستوال وایي په ټاکنو کې د ریاستي ادارو د لاسوهنې او د زیاتو پیسو د استعمال پر ضد باید کاروایی وشي.
حکومتونه جوړول، نمائندگان ټاکل دا د اولس اختیار دی. اوس چې کومه پیسې استعمالېږي د دې مخنیوي پکار دی.
په پاکستان کې د کورونا وایرس درېمې څپې ته په کتو حکومت یو وار بیا د اول تر اتم ټولګي پورې سکولونه تړلې دي. د نړۍ د یو شمېر نورو هېوادونو په څیر آیا په پاکستان کې هم د ماشومانو آنلاین زده کړې کېدای شي؟
اکثر بجلیم دی انٹرنیٹ سپیڈ دونوں سلو دی نو پاکستان کی چکم دا آن لائن ایجوکیشن دی نو دا دی بالکل خون نشتا.
او د خیبر پختونخوا حکومت وایي د روژې د سوداګانو لپاره شاوخوا اتیا ارزان بیه بازارونه لګوي. خو د پېښور ښار یو اوسیدونکي ډېر هیله من نه دی چې ګنې ګران شیان به بیرته ارزانه شي.
والله ګرانې خو موږ 100% تنګړي کم شي ګران شي به هغه ګران
شي. هیله ده له مشال رډیو سره اوسئ. د پاکستان د مرکزی حکومت کابینې د انتخاباتي اصلاحاتو منظوري ورکړې ده. د ډان ورځپاڼې د اپریل پر یولسم د حکومت په حواله ولي چې د رڼو ټاکنو لپاره حکومت غواړي چې جدي ګامونه پورته کړي. خو اپوزیشن ګوندونه بیا وایي دا اصلاحات په ځکه ګټه ونه کړي چې د اپوزیشن ګوندونو له مشرانو سره پکې سلا مشوره نه ده شوې. د چارو ځینې شنونکي بیا د انتخاباتو په سمه توګه کولو لپاره د ادارو د پیاوړتیا پر خبره ټینګار کوي. د شبیر احمد جان پر رپورټ کې تفصیل ورو.
واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف وایي چې انتخاباتو اصلاحات د دوی په لمړیتوب کې شامل دي او دوی غواړي چې د ټاکنو داسې نظام راولي چې پکې هیڅ ټګي ممکن نه وي او د ملک او د ولس په ګټه وي. انګریزي ورځپاڼې ډان تر مخه د وفاقي کابینې د قانون قائمه کمیټې په دې اړه د اصلاحاتو منظوري هم ورکړې ده. خو له د مخالف ګوندونو غړي وایي چې باید ټولې پارلماني پټې او د مشرانو په موجودګۍ کې دي په دغه اصلاحاتو بحث وشي. نو هله به دا اصلاحات د ملک او دلته د نظام په ګټه وي. خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نیشنل ګوند غړی سردار حسین بابک وایي چې د ملک ریاستی ادارې د اولس په حق ډاکه اچوي.
انتخابی اصلاحات خو ډیر زیات ضروری دي. دلته ډیره کمزورۍ دي. یو خدا چې د ټولو نه لویه کمزوري چې هغه د مداخلت په شکل کې ده، هغه د اثر اندازای په شکل کې ده، او هغه د دلچسپۍ په شکل کې ده چې ریاستی مشینری دلچسپي ساتي چې څوک ته حکومت جوړ کی او د چا دی حکومت را نشي. ظاهره خبره ده حکومتونه جوړول، نمائندگان ټاکل دا د اولس اختیار دی. اس پا دی اختیار کے نہ مداخلت کول پکار دی، نہ پا دی اختیار باندی اثر انداز کے دل پکار دی. دوئے مدا چی بیا پا دی الیکشنوں کے اس چکم پیسے استعمالی گی او دا پا کلاو تو گے استعمالی گی دا دی ہم مخنیوے پکار دے.
غیر سرکاری تنظیم فافین یا فری اینڈ فیر الیکشن نیٹورک ایوغڑے محمد عرف چې پاکستان او خیبر پختونخوا کې هم د شفافو او آزادو ټاکنو لپاره هلې ځلې کړې دي وایي چې تر څو ادارې مضبوطي او خپلواک شوي نه وي نو اصلاحات هیڅ معنی نه لري.
که تاسو د سیټ الیکشنو ګورې، که قومي اسمبلی الیکشنو ګورې، که صوبایي ګورې او که سره بیان دي، موږ بل د سیاسي نظامو ګورې، نو په دې کې ادارې کمزوري دي. الله به چینج راځي چې زموږ ادارې مضبوطي شي. الیکشن کمیشنر چې ګورې یا دا چې کم کسان چې الیکشن پروسس کوي هغه هغه اثر رسوخ پغې نه دا ممکن نه ده. الیکشن ریفارم په حواله سره پورا کمپین کړو، ثانه ایم ایم ان ایز او ثانه ایم پی ایز او ثانه دینه باقی دا موږ چارټر ڈیمانڈ دخلت کړو دا نواز شریف په دور کې لاګو نشو
په دې اړه مو د پاکستان تحریک انصاف یو شمېر وفاقي او صوبایي وزیرانو او د قومي اسمبلی غړو سره د تماس نیول هڅه وکړي خو چا هم خبره تر ونه کړي ورسره د خیبر ضلع نه د قومي اسمبلی او د سفرن قائمه کمیټه غړي اقبال افریدی مشال لیډو ته وویل چې د دوی ګوند خامخا دغه اصلاحات غواړي
د تحریک انصاف بنیادی سلوګن دی چې په ملک کې د شفافیت او د الیکشن حکومت قوانین دی په دې کې بنیادی یا بالفرض پدې کې داسې ډیولپمنٹ کول دي چې لکه اوس تاسو کتل چې په سینټ الیکشن کې سو شو نو موږ وایو چې پدې کې کې بالفرض دا پر سودا سیستم ختم شي که دا شی انتهایی ضروری دی د الیکشن نه یو لوی ډرامه خلکو جوړ کړي د چې سو کې بیلی هغه الزام لګی پدې کې ریفارم سو شو چې هغه سیستم چې هغه د پر سودا نظامی صدا یا پاغې کې د کرپشن گنجائش تا یا پاغې کې په وډ باندې د پیسو اخستو گنجائش تا چې هغه سیستم ته هغه شي دا بالکل فیر الیکشن کی نو زمون چې دا حکومت په سټریټیجی کې شامل ده او دا انتهایی ضروری ده چې په دې کې دا ریفارم وشي
پاکستان کې د 2013 ټول ټاکنو بیا روان کال د فروری 15مه پنجاب خار ډسکا کې په زمینی او رستو مارچ میاش کې د سینټ د ټاکنو په شفافیت او آزاد حیثیت سوالونه پورته شوی او سختې نیوکې پر هم شوی وي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنهو دا مخام تر شپگو
د خیبر ضلع له تیراو باړې پیښور او د هیواد نور برخو ته کډه شوی هندوان او سکان وای د سیمې د نام نه په پیښو د وسلوال پر ضد پوز په عملیاتو کې د دوی کورونه هم ویجاړ شوی دي خو د بیا رغونې په سروې کې اندراج نه دی شوی د دوی په خبره اوس هم په تیراو باړه کې جایدادونه لري خو له مجبورۍ کډوال شوی دي دوی حکومت غواړي چې د سیمې د نورو کډوال په سترګه ورته وګوري او په مراتو کې برخه ورکړي د خیبر پختونخوا اسمبلی ته له خیبره د اقلیتونو پر مخصوصه څوکۍ منتخب شوی ویلسن وزیر مسی وای د صوبې له اعلی وزیر او لوړپوړو چارواکو سره به له دې ضلع د کډه شو هندوانو او سکانو غوښتنې شریکوي او کوښښ به کوي چې هغه ومنل شي د فرهاد شینواری رپورټ اورو
د خیبر ضلع لري پرتی سیمې تیرانا په د تیر بدمنې کې هلته د پخوا رئیس میشت اندوان او سکان هم په خبرو د ملک نور برخو ته کډه شوي دوی وای د ځای کې بایلو په سیر د دوی کورونه هم ویجاړ شوي خو د ورانو شو کورونو د بیا رغولو په سر وې کې لاچا نه دي شامل کړي او دوی هم ماویزو ته اړتیا لري چې په تیرا کې د خپل پلار نیکه کورونه ورغوي هندو اقلیت سره تعلق لرونکي منوش مار مشال ریډیو ته وای چې تیرا میدان کې ژوند کاوه خو څه مو د مخ کې له هغه سیمې نه پیښور ته کډه شوی
موږ په 2013 کې موږ متاثرین شو روغلو یار هندو اول د موتاون شو راي 10 روپۍ مې نه روکړی کولم خراب شو راي او سر ویر تان روکړی وسا پیره او بل دار چې د قانونا ویرون شو ویر ویر په ماده تر سان نه کړی روغلی په ټیکټ په خپل روغلی په خپل تلې هغه متاثرین روپۍ مې نه روکړی زونی موږ لا هندو برادر د قانونا بوډا کښتره لاس وتدی او مو مایدون کې خپل دند سې د کون دی موږ د کوچاش د ګډ نه مزي توشي موږ لا دی ولنه ول شي هغه موږ په ما پوس پوتې شي خرته جوړ شي ځکه کوم نو بیا خو بین چې تاسو کنه چې حالات مطابق خو خشي ازویل خ جوړ شي وسو تقریبا په وټینګ کې موږ پټک کیری
نیدان سنگ سکھ اقلیت سره تعلق لري او په باډه کې دکاندار دی وای د دوی برادرۍ زیاتره خلکو په پیښور کې په مستقله توګه اوسېدل شروع کړي
څوک څه نام دول کې دي او څوک په ننکانا کې دي جوتر په خور کې دي او رهش ته پوره خو یو خو نام دي موږ په دې بڑے په لوکا باندې نشته د خپل وخت په کې تیر کړای او بعد داسې چې په ملک باندې حالات ګډبر روغل هغه کې ټول خلک سره هغه شو کاغه مونږو کا مسلمانو کا هر څوک ټول سره متاثر شو
د قبایلی ضلعو د اقلیتونو په مخصوصه څوکۍ د واکمن ګوند تحریک انصاف لخوا منتخب شوی د صوبایي اسمبلی غړی ویلسن وزیر مسی وای
که دوی سروې نه پاتې دي یا که دوی ته څه مسایل دي هغه کې واپسۍ کې نو دی ما سره کانټیکټ وکړي ما له یو لیست راکړي نو زه به پی ډی ایم ای والو سره او هایر اتارټی سره به خبره وکړم او دوی چې مونږ څه طریقې سره فیسیلیټیټ کولی شو مونږ به دا خامخا فیسیلیټیټ کوو دوی ته مونږ هغه واپس ایم چې سدوی مراد جوړیږي امر کو او چې دوی کورونا دکانونه مارکیټونه وران شوی دی غوی معاوضه امر کو او د خلک خپل علاقو لاړ شو خپل بزنس چې دی هغه بیرته استابلیش کی
په تیرا باندې کې د هندوانو سکانو خو او شا درس وکورنه مشتوی چې اوس په خبرو د ملک نور برخو ته تليدي همدارنګ په خیبر ضلع کې عیسائی اقلیت هم ژوند کوي چشمیری دولس سو نه پورته شوی فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر
د کورمه د خویدات خلو مشران حکومت غواړي چې د سیمې له متاثرینو سره د غوې د وجاړو کورونو د بیا بدایل لپاره ژر تر ژره د نقدو پیسو مرسته وکړي. د دوی په خبره په سیمه کې د جنگونو پوځي عملیاتو پر وخت د پام وړ شمېر خلکو کورونه وران شوي دي. دوه کال وړاندې د غو سروې هم شوي خو تروسه مالکانو ته د تاوان پیسې نه دي ورکړل شوي. چارواکي بیا ډاډ ښیي چې له ټولو متاثر خلکو سره به مالی مرستې کوي. د طارق اورگزی رپورټ اورو.
د کورمې په خویدت خلو کې د جنگونو او پوځي عملیاتو له کبله بې کوره شوي یو شمېر متاثرین داسې دي چې د ځایي مشرانو په خبره حکومت یې دوه کاله وړاندې د ړنګو کورونو سروې کړې خو لا هم ورسره د بیا آبادی په لړ کې د پیسو مرسته نه ده شوې. د سیمې انور خان وایي کله چې حکومت سروې وکړه او دای معلومه کړه چې د جنگونو او پوځي عملیاتو له کبله کورونه وران شوي نو بیا څه داسې مسله ده چې امداد ورسره نکیږي.
سروې والا کله روغللو نه ډېر سوالو زریو مینتونو منی خلک یو کور دنه بوسه بل دنه بوسه بوشي بیا د هغه وکی پرچاو کی چوته نیمه وکی چوته پراو کی دګي بیا لگا کول یو نیم کول خل منډي دړي کی دفتر کی پرته وی دنه کی یو پړې شنور ته وسته یو پی خبر ته وسته نو دار وکړه شي د کومي پیسې پرچې شوی در مو ته ټول ته چوته 160 یو چوته 4 لګي دا ټول ته دوار کړش.
د زاوی ملک نور رحمان وای کله چې له حکومتي مشرانو پښتنه وکړي چې جکونه ولې اسار شوی نو هغه ورته وای چې شنختی کارونه د نور زلو دی خدا حسورته یو بهانه ښکاری.
هغه ته مول ته تصدر صاحب د تی ای ته د ټوکا دی دا خو د جلې مسله د مو شنختی خل دلی نه دغه د جنسي د ورور می جنسي د دی کنده سي سو نه بر شنختی د جنسي د غویل وی سور دی تصدر صاحب نه جواب راک شو غل تر بکیشن کی مول ته د جنسي ولا تویل بکیشن کی.
د امیر باغ پټان عبد الخالق وای په سیمه کې د حکومتي مشرانو عدم توجه هغه راویه دا چې له 2013 کال روانه د خودت خل متاثرینو د مسله تر اوسه د حل لار نه د بندلې
بنیادی وجوال خو زیاته غټه خبره ده د دیمو سور افسرانو سی هغه دلچسپی نشته. هلانګي سرویس کیږي هغه سب قاعده ټیم یو نه او زیات غټ ډپارټمنټ کیپټن می تحصیلدوري هر رقم ډپارټمنټ له سړی څخه پټي او وزي ته تصدیق او کی پرمټا چې بیا دی ویریفیکیشن ضرورت نشه.
بلخوا د کورمې ضلع یو انتظامی مشر اسمت الله وزیر وای د خودت خلو اکثره متاثرینو په شناختی کارډونو دوا او یا مستقل پاتې د نورو زیرو درج دي چې دا د بیا آبادکاری په لړ کې امداد په ورکولو کې ورته خند دي خو زیاتوي اوس یې دا مسله حل کړه او ډېر زر به هغوی سره مرستوشي.
هغه مثلا هغه مونږ د سکتور ریلیف اینڈ سیٹلمنٹ ډیپارټمنټ سره ټیک اپ لاوی دا وو کو چې تاسو ور دخل یو کمیټي جوړ کړل تا لوګه چې هغه مشان وي تر دېدار به هیڅ ځای وي اوډي صاحب به اکاونټ ساين کړي دا چې دا تاسو ته پوسټ باندې پر تاسو لیکل درګي کی چې دا د تاسو ریزیډنټ دی او دلته دا کورو هغه وران څه وي تقریبا 1300 کسانو چې دا د دې شینم روما کېدل
په مزاری کورما کې د حکومتي سروې تر مخه د جنگونو او پوځي عملیاتو پر وخت 9000 پورې کورونو ته زیان رسیدلې چې په کې تر 5000 زیات په مکمله توګه تباشوی. په دغه کې حکومت د شپږ زره یو سل 15 پټوړنګو کورونو سروې کړي چې په کې تر 5000 زیات کسانو سره د حکومت لخوا د کورونو بیا آبادولو په لړ کې تر اوسه مرسته شوې خو نو لا هم لدی پاتې دي. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا
په پاکستان کې د کورونا وایرس د درېمې څپې تر راتلو وروسته یو وار بیا د اپریل تر اتشتمې اول نه تر اتم ټولګي پورې سکولونه تړل شوې دي. د شخصي سکولونو اتحادیو ویلي د درسي لړۍ درول ورته غټ تاوان دی. حکومت باید د کورونا وایرس د حفاظتي لارښوونو په رڼا کې د سکولونو خلاصولو اجازه ورکړي. بلخوا د نړۍ په زیاتره هیوادونو کې آنلاین زده کړې روانې دي. پښتنه دا ده چې په پاکستان کې هم شخصي سکولونه د زده کړو پر آنلاین یا کوم نورو بدیلو لارو چارو غور کوي او که څنګه دا به د منور شاه په رپورت کې وره.
د تیر سباندې یو کال راهیسې د کورونا وبا له وجې وخت په وخت سو واره تعلیمي ادارې بندې شوې دي او اوس د دغه ناروغۍ له وجې یو وار بیا د اپریل تر 28 نیټه د اول جمعات نه تر اتم جمعات پورې سکولونه تړل شوې دي. د سرکاري سکولونو لخوا په دې اړه کوم خاص خبرګون نه ترسترګو کیږي، خو د شخصي سکولونو استادانو او مشرانو په وار وار له حکومت غوښتنه کړي چې دوی ته د احتیاطي تدابیر لاندې د سکولونو خلاصولو اجازه ورکړل شي. دا چې په نړۍ کې زیاتره هیوادونو د کرونا وبا پر مهال په سکول کې د استاد او شاګرد نیغ په نیغه د درس او تدریس پر ځای د آنلاین زده کړو لړۍ پیل کړي، نو په پاکستان کې هم که د شخصي سکولونو استادان او مشران لازمي سکولونه خلاصول غواړي، نو آیا د دې په متبادل طریقه هم غور کوي او څنګه؟ په دې هکله د خیبر پښتونخوا په سوات کې د شخصي سکولونو د اتحادیې یو مشر احمد شاه مشال ریډیو ته وویل
آنلاین دغه شروع کو د دنیا په نسبت باندې دلته ډېر زیات پرابلم دی. اول خو دلته اکثر بجلی هم نه، که بجلی وي نو انټرنیټ سپیډ دونه سلو ده چې هغه ممکن نه ده. په پاکستان کې په بعضو علاقو کې خو سره انټرنیټ شته هم نه، یا واتس اپ یا دا فیسلټیز نشته. نو پاکستان کې چې کوم د آنلاین ایجوکیشن دی نو دا هغه بالکل خوند نشته، او که کم ځینو کې مونږ کړی دی نو هغه هم د فیس ټو فیس یا د فزیکل کلاسز چې کوم لګي دا هغه متبادل بالکل نشي کېدی آنلاین.
بلخوا په چارسدا کې د یوې شخصي تعلیمي ادارې مشر نازیه جان بیا وویل چې که څه هم په سکولونو کې د ماشومانو د زده کړې بل کوم ښه متبادل نشي کېدی، خو په دې حالاتو کې هم دوی هڅه کوي چې په هر ممکنه طریقه په کورونو د ماشومانو د زده کړو عمل جاری وساتي.
منګه دا خپل هوم ورک وغیرہ چې کم دی دی کې زیات تر ریډینګ دی او رائټینګ دی. یو پیج باندې ولي کو راغي ایمیجز د واتس اپ نمبر باندې وی ته سند کو، یو خپل کار کمپلیټ کی او بیا ما غشان ته منګه ایمیجز شکل کی راولي ګری باندې باقاعده ډیټونه لیکلی شوی، بیا من چیک کو کم مارکس دی غو لګو. او چې سره واتس اپ نشته نو غوی سمنګه د سی ټلیفون باندې رابطه وکو او پیرنټس ته وایو چې تاسو راشئ او زمنګ نه دا هوم ورک دا شانته هارد کاپی کې دا ویس او دا غي بیا موږ دوه درې ورځې ورک غي باندې ډیټونه لیکلی شي، بیا غشانه غوي غو کی سال کې او بیا موږ تا غي ریټرن کې موږ سي جمع.
هلته د پیښور په هنتون د تعلیم او تحقیق د سانګې په خوانه مشر ډاکټر وزیم خان وای په دې بیړني حالاتو کې د زده کړو عمل جاري ساتلو لپاره په نوو طریقو غور پکار دی، او په دې لړ کې د هیڅ ډول غفلت گنجائش نشته. نو موري همدار از ویل چې په دې کې ډېر ځمواري په استادانو راځي.
پرایویټ کې اوسه نه سکه غور پاتې پرنسپل یا ډایرکټر را چې کوم داري د ریسپانسیبل هډ دی کاغه په زور لوري چې دا څنګه تیار نه تاسو کوي او دا ور دی گئی او بیا چې کوم کوي بیا لګې ځاګه فالو اپ سرویس هم کوي نو خو ټیک ده. خو زمونږ زلمینم چې زمونږ ټیچینګ کمیونټی کې دمره لوی مهنت او دغشت دی چې هغه پدې اساینمنت سو دا ټول ورما دی اریج کې او دا اوکی مطلب دا دی چې موږ خود کولې شو دا شنم خو موږ کوله.
د شخصي سکولونو د نظم حکومتي ادارې له وینا سره سم په خیبر پښتونخوا کې خواوشا اسوار لزره شخصي سکولونه دي چې پکې تقریبا 600,000 زده کوونکي او 100,000 استادان دي.
دمو ورشه راپورټ هو د خیبر پښتونخوا حکومت د روژې میاشتې لپاره د 2 ارزنبای بازارونو لګولو ترڅنګ د خوراکي توکو د نرخونو د څار لپاره د کمیټو جوړولو پریکړه هم کړې ده. خو د پیښور ښار د تاجرانو اتحادیې مشران او ځینې اوسیدونکي بیا د خوراکي شیانو ګرانو بیو ته په پام د روژې میاشتې لپاره د خیبر پښتونخوا حکومت ګامونه ناکافي بولي. د ګلیاس پر راپورټ کې تفصیل ورو.
د خیبر پښتونخوا حکومت وايي د روجې په میاشت کې ولسته ارزانبای خوراکي توکو لپاره اقدامات پورته کړي او په دې لړ کې به له اتیو زیات داسې بازارونه لګوي چې پکې به امروزه خوراکي توکي په ارزانبای ملاويږي. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار کریم خان د اپریل پر 10 مشال ورته چې په دې لړ کې وزیر اعلی احکامات هم جاری کړي دي. په پاکستان کې د روجې په میاشت کې په عمومي توګه حکومت د خوراکي توکو ارزانولو لپاره ځانګړي اعلانونه کوي. په دې لړ کې د پنجاب حکومت د اپریل پر 9 د روجې میاشت لپاره انګړی پیکج اعلان کړ چې پکې د خوراکي توکو نرخونه به د عام بازار په نسبت ارزان وي. خو د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیر سید محمد اشتیاق د اپریل پر 10 مشال ورته ویل چې حکومت به د روجې میاشت لپاره د غوړو چینو او وړو کې به رعایت ورکوي. د ویل
د خلکو استعمال کې چینی غوړي وړو د ډېر زیات استعمال دي چې درته کوم دکاندار کوم د مستوي کې لتر والی نو دا پیډ ترورې والی فرصت وروه چې د چینو والی چې څنګه دا به خپل دکان کې خرڅې په اغره چې کوم چاکلیٹ موږ دی ته ورکړي دی پکې خپل هغه بیکګراوند خرڅوي بې سړي ته ګران ملاویږي لکه دلته ریسمي سپوز په 50 روپۍ بیا مخکې خرڅوي په 100 روپۍ په 70 روپۍ نو دا مسکې چې دا کوم ګیپ کې اتري 40-50 روپۍ دا پکې د دکاندار ګټي دا زیدون هم دا کوي نو موږ ځکه وایو چې مکرمي خلکو له موږ دلته روزګار ورکو چې په یوټیلیټي سټور کې چې هغه دا پیږي چې دا دکاندار دی دا ډیزرونګ دی دا نه دی او دله ورکړه دله ورکړه ته پرون راغلی کړه یار فلانیا او تا په وړو ته به سره راغلی نو دې سره به دا شکایت وکړي
خو په خبر کې د تاجرانو اتحادیې مشر مجیب الرحمن د صوبایي وزیر دا خبره رد کړه چې دوکانداران د مصنوعي قلت یا د خوراکي توکو بیې لوړولو ذمہ وار دي د په خبره صوبایي حکومت د روجي لپاره خو پیکج اعلان وکړ خو هغه یوټیلیټي سٹورز لپاره وی عام دوکاندارانو لپاره هیڅ رعایت نه وی د ویل حکومتي ګامونه یوازې اعلانونو پورې محدود وي پر هغه عمل نه کیږي
د ماسک نه اچولو باندې دکاندار پنجم سے تخی جی ماسی کا غفہ ماسک باندھے جرمانہ کئی نہ آئے دا سنگھ صوبائی حکومت سو یہ سڑی سامان کے لیے ذہیر کی اگر کی گوداموں اٹک کی اگر بیا پگوان قیمت باندھے خرچی اور یہ اردان ورتی نہ بیا خدا دے حکومت دے نہ پتہ لگ گئی کہ آئے حکومت کے یہ کنٹرول نہ سیکھو لے پکار دادا سی دی پر ہو جائے کہ ایک پل پوائنٹ نہ ہو رہی ہے یوٹیلیٹی سٹور کی دوسری اردان دی اگر دری چیزا یو اڑو یو چینی یو گوڑی ہو اب کھڑی اب بندر لسنگ کی یو ٹرک راشی اگر تو پسندوں کسانوں کی پکتار کی ادرے گی اور دلابا 2 کلو چینی 2 کلو اڑو نا
تاجرانو اتحادی مشر دا خبری په داس حال کې کوي چې په دې رستو کې په پاکستان کې د بجلی د نظم ملي ادارې د بجلی په یو یونټ کې 45 پیسې اضافه کړي د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونی په خبره هر یو سند په بجلی چلیږي او د پریکړې سره خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه زیات شوي دي د پیښور خار یو اوسیدونکو وطن دوست له حکومتي پریکړو څخه مطمئن نه دي دی وای ګرانی ورستر بل زیاتیږي
والله ګرانی خو موږ 100% تنگ کړي دي موږ ډیره سخت ده او ګرانی ډیر زور اچولې دي والله دې ګرانی نه دي چې هغه رزق دې زین دا خبره ټول په سخته ده ما ته خو دې ښکارې چې مشکل نه کسر ځاني راي لکه پاکستان کی دایو خبر لکه من بچپن من کوتل دا واره راغړ شو دایو خبر کم شي ګران چی بس هغه ګران به واپسی دا غیر ارزان دل ډیر هغه دا خبر از من خوش قسمتی چی ارزان شي کی پاکستان کې ارزانی نشته
دا نړۍ نور برخه پشان په پاکستان کې هم دا دوه مروجه ده چې دا کرونا جهانی وبا پر مهال کیږي دا کرونا وبا لوجه په پاکستان کې ټولبن اعلان شوی بو او وسوم سمحدتونه لګول شوی چې لوجه د خلکو کاروبارونو ته زیان رسیدلی ولس او تاجران له حکومت غوښتنه کوي چې په نورو هیوادونو ان په غیر مسلم ملکونو کې د مسلمانانو لپاره د روجې په میاشت کې خوراکي توکو نرخونه کم شي خو په پاکستان کې سرچپه کیسه ده او باید حکومت خلکو ته د خوراکي توکو کې رعایت ورکړي
د ګلیاز رپورٹ په اوریدو پاکستان کرکټ بورډ ویلي د پاکستان سپر لیگ په نوم سیالۍ به راتلونکي جون میاشت لاولې نیټې په کراچۍ کې پیل شي د دې ادارې د بیان په خبره په دې سیالیو کې به د بهرنیو هیوادونو لوبغاړي هم برخه اخلي خو په کراچۍ کې د ډاکټرانو د یوې اتحادیې مشر د کورونا ناروغانو په شمېر کې زیاتوالي ته په کتو د پاکستان کرکټ بورډ دا پریکړه مناسبه نه بولي د نیاز علي رپورٹ اورو
پاکستان کرکټ بورډ دا پریکړه کړې چې د پی ایس ایل پاتې سیالۍ بعد د لومبي جون څخه د کراچۍ په نېشنل لوبغالي کې بیرته رواني شي کومې چې د کرونا لامل په 4 مارچ ځنډېدلې وي د پاکستان کرکټ بورډ ویان حماد حمید وای چې بورډ دا پریکړه د اپریل په 11 د پی ایس ایل شپږم د کرکټ ټیمونو او د فرانچایز د مشرانو سره د مشورې وروسته کړې ده هغه وایي چې پاتې ټولې سیالۍ به اوس کیږي د مای د میاشتې په 2 بعد ټول لوبغاړي کراچۍ ته ځي او بیا به د ورځو لپاره په یو هوټل کې په قرنټینه کې پاتې شي پاتې سیالۍ بعد د لومبي جون څخه پیل شي او د جون په 6 فائنل لوبه هم د کراچي په نېشنل لوبغالي کې وي د پاکستان کرکټ بورډ ویان زیاته کړې چې د پی ایس ایل پاتې سیالو کې به بهرني لوبغاړي هم برخه اخلي لومبي لوبه بعد لاهور قلندر او اسلام آباد یونایټیډ ترمنځ کیږي ډېر میچونه بعد د پاکستان د وخت مطابق ماښام 8 پیل کیږي خو په کوم ورځ چې 2 لوبې وي نو بیا به لومبي لوبه مازیګر 5 او دویم لوبه ماسخوتن 10 پیل کیږي د پاکستان کرکټ بورډ ویان وایي چې د سیالو په وخت لوبغالي کې د لیدلو لپاره حکومت یا پاکستان کرکټ بورډ لاسه پریکړه نه ده کړې خو هغه وایي چې د سیالو په وخت باندې د کرونا د مخنیوی ټول هدایت عملی کوي. لدی وړاندې د پاکستان سپر لیگ لومبۍ سیالۍ د فروری په شلمه پیل شوې بي او د سیالو په وخت لوبغالي کې د لیدلو لپاره حکومت لومبۍ 40% او بیا 50% خلکو ته اجازه ورکړې وه. دغه سیالۍ د کرونا له امله د مارچ په 14مه د کراچۍ په نېشنل لوبغالي کې هغه وخت وځنډېدلې چې په لوبه کې برخه اخیستونکي ملکي او بهرنیو لوبغالو د کرونا ټیسټونه مثبت راغلي وو. بلخوا د پاکستان میډیکل اسوسیشن اتحادیه مشر ډاکټر قیصر سجاد وایي چې د پاکستان کرکټ بورډ دا پریکړه په دې وخت کې نه ده. هغه مشال ریډیو ته وویل،
اب سچویشن بہت زیادہ خراب ہے،
اس کو حالات ډیر خراب دي. د کرونا پیخه مخ په زیاتې دو روانې دي. په دې وخت کې موږ ته نور ډیر زیات د کرونا د مخنیوي په هدایتو عمل پکار دي. سکولونه بندي او کاروباري مارکیټونه بندي. په داسې وخت کې دا پریکړه ټیک نه ده او خطرناک هم کیدی شي. پاکستان کرکټ بورډ د پی ایس ایل سیالو لپاره دا پریکړه په داسې حال کې کړې ده چې په ملک کې د کرونا وایرس درېمه څپه په تیزۍ خپریږي. د پاکستان د صحت وزارت د ویب پاڼې تر مخه په تیرو سلیرو شو ساعتونو کې نور 85 کسان د کرونا وایرس په ناروغۍ مړه شوي دي، چې ورڅخه د مړو شمېره 15501 ته رسیدلې ده او هم په دې وخت کې 4500 94 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي او تر شپږ لکه 4500 ورڅخه جوړ شوي هم دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو اوریدونکو، په پېښور کې د غرمې 12:00 شوې. د خبرونو لنډیز له مجید بابر اورو.
نن په خبر کې د صوبې اسمبلی مخته د جنوبي وزیرستان د یو مسجد احتجاجي پرلت په څلورم ورځ هم دوام لري. د احتجاجي پرلت مشرانو مشال لري سره په خبرو کې ویلي چې د روجي او اختر باوجود به تر خپلو غوښتنو پوره کېدو احتجاج دوام لري او د غوښتنو نه پوره کېدو په صورت کې د احتجاجي پرلت اسلام آباد ته د وړلو ګواښ هم کړی. نن په بلوچستان کې د پولیو پر ضد د څاڅکو ورکولو د 5 ورځنی کمپاین دویم ورځ ده. چارواکي وایي چې د دې کمپاین پر مهال به د هغه صوبې 40 لکه د 5 کلنو کمرو ماشومانو ته دا څاڅکي ورکوي. د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی سره د یو پلاوی په دورګني سفر جرمني ته رسیدلی. شاه محمود قریشی وایي چې سبا ته به د خپل جرمن سیال هیکو ماس او د جرمني د پارلمان مشر وولف گانگ شوابه سره ملاقات کوي او په خپل منځي اړیکو دوه اړخیز همکارۍ او سیمه ییزو نړیوالو چارو خبرې کوي. د پاکستان د داخله چارو وزیر شاه محمود قریشی د پاکستان د داخله چارو وزیر شیخ رشید وایي چې افغانستان سره په پوله به د اغزن تار لګولو کار د روان کار تر جون میاشتې پورې مکمل شي. تېر ورځ په کراچۍ کې خبریالانو سره په خبرو کې شیخ رشید زیاته کړه چې ایران سره په پوله هم د اغزن تار لګولو کار روان دی. د یوې پوښتنې په ځواب کې د داخله چارو وزیر هند سره تر هغې د هیڅ ډول مذاکراتو کولو امکان رد کړو تر څو چې هند خپل انتظام لاندې کشمیر کې د 300 مادې لغوه پرېکړه نیولې کړي. د ایران د ایټمی انرژي د ادارې مشر علي اکبر صالحی د اپریل په 11مه د هغه هیواد په نتنز ایټمی بټۍ کې د بجلی بلیک اوټ یا خرابي یو ایټمی ترهګري بللې ده او په نړیواله ټولنه یې غږ کړی چې د دې ګواښ پر مخ کې ودرېږي. علي اکبر صالحی دا ونه ویل چې د دې مبینه تخریب کاری وجوهات تر شا د چا لاس دی، خو زیاته کړه چې ایران د دې کار د عاملینو پر ضد د کاروایۍ حق ځان ته ساتي.
مشال ریډیو لند خبرونه مو اوریدل. سره زو یو بلې موضوع ته، د افغانستان د سولې په تړاو د ترکیه د غونډې لپاره د طرحې مسوده د افغانستان د ملي مسالحې عالي شورا ته سپارل شوې ده. د شورا وایي په طرحه کې اوربند انتقالي اداره او د اساسي قانون تعدیل یا ساتنه مهمې برخې جوړوي. د سولې د طرحه دغو شپږ دیرش طرحو نچوړ بدل کیږي چې د ملي مسالحې د رهبرۍ غړو افغان ولسمشر او سیاسي ګوندونو لخوا وړاندې شوی. صفی الله ستانکزی معلومات راکوي.
د سولې لپاره پر لږغونو طرحو اته ورځنی کار د ملي مصالحې عالی شورا ته داسې یو طرحه په لاس ورکړي چې سمدستي اوربند انتقالي اداره او د ارزښتونو خوندي ساتلې اساسي برخې جوړوي. د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالعبدالله یک شنبه په خپل ټویټر لیکلي د تا طرحه ورسپارل شوې او د ټولو د هڅو ستاینه کوي. هغه زیاته کړي تمه ده ژر د افغانستان اسلامي جمهوریت له لوري د سولې لیکل شوې طرحه د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری کمیټې تایید ته وړاندې شي. د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خزون هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ښاغلي عبدالله ته د ورسېدلې طرحې مهمې برخې دا یادې کړې.
افغانستان کې د اوربند تامین، د جګړې توقف، د اساسي ارزښتونو او حقونو موضوعات دي، اساسي قانون تعدیل
تعدیل او یا د اساسي قانون حفظ دی، نړیوالې اړیکې دي، د گزار دوره ده یا انتقالي دوره چې تر اوسه هم په دې موضوعات باندې بحث کیږي د رهبری کمیټې لوري او هغه به تصویبیږي.
ښاغلی خوزنو ویل تمدد افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت پلاوی لیوی واحد طرح سره د ترکیې غونډې ته ولاړ شي. د ترکیې د غونډې نیټه که څه هم سل په سلو کې نه ده وروسته، خو حکومت وایي ښایي د اپریل په 14مه چې را روانه جمعه کیږي ترسره شي. دې غونډې ته د امریکا متحده ایالتونو هم یوه طرحه جوړه کړې چې هم یې له افغان حکومت او هم یې له طالبانو سره شریکه کړې ده. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د ترکیې د غونډې او د امریکا د طرحې په تړاو پرون په کودامن کې یوې ولسی غونډې ته وویل.
آقای خلیلزاد آمده بود و راجع به مذاکرات
ښاغلی خلیلزاد راغلی و او د هغو مذاکراتو په اړه چې احتمالا همدا اونۍ په ترکیه کې ترسره کیږي اجنډا یې له موږ سره بحث کړه. کومه اجنډا چې د ترکیه لپاره پیشبینی شوې ده اول د ارزښتونو پر سر موافقه ده. څه معنا؟ آیا طالب په دې فکر کې دی چې راضي او خلک پکې بل وهي او موږ غلي کینو؟
خاموش
می باشیم هرگز. ښاغلی صالح ویل د طالبانو د بیا ازمویلو لپاره هیڅ کله د دې ډلې د بندیانو له بیا خوشی کولو سره موافقه نه کوي. هغه ټینګار وکړ طالبان باید اوربند ته غاړه کیږدي. اخو خطر کې افغان مرکچی او طالب پلاویو ته د ملګرو ملتونو امریکا او ترکیه لخوا د ګډو اصولو په نوم نه ماده ایز نوملاړ سپارل شوی څو د ترکیه له غونډې وړاندې په ځینو مهمو برخو هوکړه وکړي. تلپاتې اوربند د یو انتقالي یا لیګدیز حکومت جوړیدل چې بل سولې ټول ګډون حکومت ته زمينه برابر کړي، د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د خزو په مساویانه ګډون ټینګار او لګاونډیانو د سیمه او نړۍ هیوادونو سره ښې اړیکې د دغه طرحې مهم ټکی دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم بیګا د ازادي رادیو د دې پښتنو په جواب کې چې آیا طالبان د ترکیې په غونډه کې ګډون کوي یا د افغان حکومت او امریکا پر طرحو څه نظر لري، جواب ولیکه چې تر اوسه پورې دا موضوع تر بحث لاندې ده.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورتونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن.
نن دا اپریل دولسمه فضا تا دا انسان دا خطلو نړیوالی ورځ سره برابر ده. په 1918 زیږدیز کال کې د روسیې یوری گاگرین د نړۍ لومړی کس و چې فضا ته سفر وکړ. په 1988 زیږدیز کال کې بیا عبدالحد مومن د لومړني افغان په توګه فضا ته ولاړ او له هغه ځایه د افغانستان عکاسي وکړه. په دې اړه د اکرام الله اکرام رپورټ چې تر ډېره پکې د عبدالحد مومن هڅو ته کتنه شوې ده.
د 1988 میلادي کال د اگست 9 نیټه او د سهار نږدې 4 بجې دي چې د قزاقستان له بایکانور هوایي فضایي اډې نه یوې بیړۍ د فضا پر لور حرکت وکړ. په دې فضایي بیړۍ کې لومړنی افغان ستورمزلې عبدالحد مومن سپور دی، غواړي چې په فضا کې د روسیې له فضایي تمځای میر سره یو ځای شي او هلته له دوو نورو ستورمزلو سره په خپل پوهنیزه او څېړنیزه پروژه پیل وکړي. ښاغلی مومند ویلی و چې فضا ته سفر یې 8 ورځې او 6 شپې 6 ساعته او 26 دقیقې وخت ونیو او په دې موده کې ورسپارل شوی ماموریت سرته ورساوه. د قانونو، اوبو، زلزلې پیژندنې او ځمکپوهنې په برخه کې د څېړنو لپاره د افغان خاورې عکاسي کول یې مهمې دندې وي. د عبدالحد مومن د فضایي سفر دا شیبي هغه مهال افغانانو د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون پر شیشه لیدلې. د افغانستان د وخت ولسمشر نجیب الله ورسره له کابله ټلیفوني خبرې وکړي او هیله یې وښوده چې کاش کې د هم کولای شوی له فضا څخه افغانستان وویني.
په دې وخت کې هر افغان ته دا خیال را پیدا کیږي چې کاش کې د کیهان څخه موږ خپل هیواد لیدلی وای. البته دا به ډیره ښکلې منظره وي. حتما افغانستان د هندوکش د لوړو څوکو چې په واورو ډکې دي او شنې ورشوګانې، شنې درې او پراخو دشتو له مخې څخه سم د لاسه ښکاري.
ښاغلی مومن له فضانه ولسمشر نجیب الله ته ډاډ ورکړ چې ورکړل شوی ماموریت به په بریالي ډول اثر ته ورسوي.
پروگرام
او اماده یې چې لا اضافه کلو کوم پروګرامونه وي
نن د اپریل 12مه فضا ته د خطلو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په 1968 میلادي کال کې روسی یوری گاگارین د نړۍ لومړنی کس و چې فضا ته سفر وکړ. هغه وخت عبدالحد مومن 3 کلن و. له دې وروسته په کال 1969 کې امریکایي نیل آرمسترانګ لومړی کس و چې سپوږمۍ کې پیاده شو. هغه په سپوږمۍ کې له قدم ایښودلو سره یو مشهوره جمله وویله: دا د انسان لپاره یو کوچنی قدم دی، خو د بشریت لپاره یو ستر ګام دی. ښایي هغه مهال دا د خلکو په ځانګړي ډول د افغانانو لپاره له تصوره لري او د نه منلو خبره وه، خو افغان عبدالحد مومن د افغانانو دا تصورات په رښتینولۍ بدل کړل. ښاغلی مومن هغه مهال نړیوال شهرت پیدا کړل او په کور دننه په اتل بدل شو. کابل ته دراتک پر مهالی خلکو توت هرکلی وکړ. عبدالحد مومند ویلی وو کله چې فضا ته ورسید ځمکې ته یو نظر وکړ او له ځان سره یې وویل چې دا ستوری زموږ ګډ کور دی او باید موږ یې له یو بل سره څنګ په څنګ ساتنه وکړو او په آرامۍ پکې ژوند وکړو. دی چې د غزنی ولایت اوسیدونکی دی، په افغانستان کې د کورنیو جګړو پر مهال جرمنی ته کډوال شوی او اوس مهال له خپلې مېرمنې او درې اولادونو سره په المان کې ژوند کوي. هغه په 2014 کال کې چې فضا ته د سفر 25 کلونه پوره شوي وو افغانستان ته راغی او د وخت چارواکو له لوري ډیر وستایل شو. جنرال عتیق الله مرخیل چې هغه مهال د افغانستان د هوایی پوهنتون رئیس وایي چې ښاغلی مومند او محمد دوران د 400 کسانو له منځه وټاکل شول. روزنه یې ولیدله، خو وروسته ښاغلی مومند وټاکل شو چې فضا ته سفر وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د رواني حمل میاشتې په 10مه یوه روسی سفینه چې 2 روسان او 1 امریکایي ستورمزلی پکې ول له قزاقستان څخه د فضایي سټیشن پر لور ولاړه. دا په نړۍ کې د لومړني ستورمزلی روسی گاگارین ته د درنوي په پار فضا ته پورته شوه. دا مهال 4 امریکایان، 2 روسان او 1 جاپانی ستورمزلی په نړیوال فضایي سټیشن کې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د پکتیا اوسیدونکو ځینې خزینه فعالان له افغان حکومت غواړي چې د خلکو د اسانتیاو په خاطر د دې ولایت په ولسوالیو کې هم د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش مرکزونه فعال کړي. دوی د پیژندپاڼو یا تذکرو د ارزښت په باب د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو د پوهاوي ټیټه کچه هم یوه ستونزه ګڼي. وایي چې اړوند ادارې دي د مسلې ته پام او د حل کوښښ دي وکړي. د پکتیا چارواکي په ولسوالیو کې د برېښنایي پیژندپاڼو د مرکزونو د نشتون ستونزه مني. وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د ولایت په یو شمېر لرو پرتو ولسوالیو کې د برېښنایي تذکرو مرکزونه جوړ شي. د نجیب الله الوخیل رپورټ.
له کوم وخت راهیسې چې په افغانستان کې د برېښنایي پیژندپاڼو د ویشلو لړۍ پیل شوې، د هیواد په بیلابیلو برخو کې خلک په دې پروسه کې د ځینو ستونزو او نیمګړتیاو څخه شکایت کوي. تر اوسه په پکتیا کې د ښځو او نارینه وو لپاره د برېښنایي پیژندپاڼو د ویشلو یوازې یو مرکز فعال شوی چې د دې سیمې اوسیدونکي د خلکو څومره والی ته په کتو دغه لړۍ کمزوري ګڼي. دوی وایي کله یوې خوا په ولسوالیو کې د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش مرکزونه نشته، بل لوري ته په مرکز ګردیز کې هم دغه پروسه لازمه چټکتیا نه لري. مدني فعال زرمینه همت آزادۍ راډیو ته وویل
ورونه هم د خپل هویت څخه برخمن شي، باید خپل تذکری واخلي او دا پروسه باید ولسوالۍ ته هم دوی مرکزونه وغځیږي د خاطر نشي ترسو زموږ خویندې په سهولت کې وي. نه تنها دا چې پکتیا ولایت مرکز کې د تذکری مرکز شتون لري، باید نور ولسوالۍ ته هم مرکزونه لاړ شي ترسو زموږ خویندې ټول خویندې مستفید شي او برهنۍ تذکری واخلي.
د پکتیا د اطرافي سیمو نارینه هم په ولسوالیو کې د برېښنایي پیژندپاڼو د مرکزونو د جوړولو غوښتنه کوي. د پکتیا د څمکنۍ ولسوالۍ اوسیدونکی میر اکبر جان وایي
موږ ولسوالۍ ته مرکز نشته، شهر نه وته او دلته موږ ته ډېر تقریب د سبیره سرغلي او زنانار سره دی دلته وته نوست. دا مشکل موږ ته ډېر زیات دی. باید هر ولسوالۍ نه یو د تذکرو مرکز وای. دا ته چیرې شوړو ورکی چې کېر سره وي او تقریب زیاته.
په ټوله کې د تذکرو په اخیستلو کې یوه مهمه ستونزه د تذکرو په ارزښت نه پوهېدل دي. د ښځو د یو بنسټ مشرې زرمینه شمس وویل په ښاري سیمو کې ښځو لپاره د تذکرو په اخیستلو کې ډېرې ستونزې نشته، خو په ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کې ښځې او نارینه د اسانتیا نه لري.
د افغانستان مرکزي احصایه او چارو پوهان وایي په ولایتونو او ولسوالۍ کې خلکو ته د تابعیت د تذکرې قانوني ګټې نه دي تشریح شوي، او ښځې هم د نارینه و په شان تذکره یا پیژندپاڼه ولري او د قانون د امتیازاتو څخه برخمن شي.
بلوري ته د پکتیا چارواکي په ولسوالۍ کې د برېښنایي پیژندپاڼو د مرکزونو د نشتون ستونزې مني، خو وایي چې په دې اړه یې هڅې پیل کړې تر څو په نږدې راتلونکي کې دا ډول مرکزونه په ولسوالیو کې هم فعال کړي. د پکتیا مرستیال والي عبدالولي صحیح وویل
په پکتیا کې مونږ مخکې یو ګارد مرکز درلود، اوس مو په مرکز ګردیز کې د ښځو لپاره یو ځانګړی مرکز ایجاد کړی، او ډیر زر به ان شاء الله تاسو د څمکنۍ په ولسوالۍ کې دغه سې د زرمات او د اریوب ځای ولسوالۍ کې مونږ به د دې شهیدانو د مونږ هڅې روانې دي تر څو چې مرکزونه ایجاد کړي.
د چارواکو د معلوماتو له مخې په پکتیا کې د برېښنایي پیژندپاڼو د ویشلو یوازې دوه مرکزونه فعال دي چې یوه مرکز کې خزینه کارکوونکي د ښځو لپاره په دې برخه کې د خدمتونو پر وړاندې کولو بوخت دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د خیبر پختونخوا حکومت لزینو غریب کورنۍ سره د رزق حلال په نوم پروګرام لاندې د مرستو د لړۍ پیلولو ویلې دي. چرواکي وای خزو ته د جامو ګنډلو او سړیو ته د فصلونو د پرې کولو مشینونه به ورکوي، او د دې تر څنګ به د مزور کسانو لپاره هم د مرستې پروژې پیلوي. حکومت هیله لري چې په دې پروګرام سره به د صوبې په تیره د قبایلي ضلعو بې وزله کورنۍ د اوږد مهال لپاره ځانونه وساتل شي. تفصیل د مسجد بابر په راپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د سوشل ویلفیر یا ولسی خیګړې وزارت وای چې په قبایلی ضلعو کې د غربت د خاتمې په مخه د انصاف رزق حلال پروګرام په نامه د دې منسوبې د لومړي پړاو لپاره صوبایي حکومت 1.2 کروڑ روپۍ مختص کړي دي. حکومت وایي چې د دې منسوبې په مرسته به د زمشو ضلعو سره تعلق لرونکي 3000 خزي او 10000 کورنۍ د روزګار کولو جوګه شي. د دې ترڅنګ په یاد منسوبه کې یو برخه د یاد سیمو د مازورانو لپاره هم ځانګړې شوې ده. د اپریل په 10مه د مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د سوشل ویلفیر ادارې ډایرکټر جنرال حبیب خان اپریدی د دې منصوبې نور تفصیل هم په ډاګه کړو.
پروجیکټ ټول چې کوم کاست پیدا 1270 میلیون دی، او په دې کې بیا مختلفې برخې دي. په دې کې لکه یو برخه چې کومه ده د 562.4 میلیون په لګښت سره 1406 چې کوم رکشا لوډری دي دا به موږ خلکو ته پرووایډ کوو. رکشا لوډری چې کوم دي دا د روزګاری وا هم ذریعہ نن سبا جوړ شوې ده، او چې موږ کوم خپل سروي کړی ده نو دې کې تقریبا رکشا لوډر مینیمم 1000 روپے کنوینینټلی په اسانه طریقې باندې دا ګټي. بل کمپوننت چې کوم ده دا 17 موټرایز ویل چیر دي، دې ډیسټریبیوشن ده د دې کمپوننت یا د دې پرخې چې کوم ټوټل ټول لګت دی 26.45 میلیون دی. موږ بل د دې پرخې لاندې او سوا او درې موټرایز ویل چیر خلکو له ورکو. کوم کله دی له موټرایز ویل چیر پرووایډ ورم سپیشلی هغه خلک چې جسمانی مزوري دي نوږي بکم اس کم بیا به اټینډنټ نه بغیر بم او ویله موبیلیټی کې یا حرکت کول کې
دیو دنا بل زی تک کې اسانتیا وی. د دې منسوبې نور برخو کې 200 نه زیاتو کورنیو ته د فصلونو پرې کولو د بجلی علي، او 200 کورنیو ته د غنمو اړو کولو د بجلی چکه ور کول هم شامل دي. د انصاف رزق حلال پروګرام د منځوري شوی هغه مسوي دي چې مشال ریډیو تر لاسه کړي په قبایلی ضلعو کې د مازور کسانو لپاره 15 سکولونه قائمول هم شامل دي. د اپریل په 10مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې د قبایلی ضلعو سره د تعلق لرونکو مازور د مرکزی اتحادی مشر عرفان الله جان وویل
په دې 50 سکولونو کې دا په فورما کې وزیرستان، باجوړ، مومند او خیبر په دې کې به جوړیږي. په دې کې کم د مومند والا سکول دی هغه ویژوال امپایر چې کم چلډرن دي چې هغه کوي نه چې بقای چې کم دی هیرنګ امپایر چلډرن وسره چې کم نور خصوصي سټوډنټ چې زمونږه
چې هغه د پاره ودا سکولونه جوړې کی چې هغه به په دې سکولونه کې ان شاء الله خپل سبقونه وایي. مسله به دا وایي چې مونږ سره به ګورمنټ وا دې کولې د دې هغه وکړه او الحمدلله هغه امپلیمنت وا دا هغه چې کوم اډورټایزمنت هغه نن په نیوز پیپر کې راغو
قبائلی خزو حس مرستا و نکرل شی نوشین زیادہ کڑا چی بللوی استونزا دا سی مرستو تا دا خزو دا لاسرسی پر مخیل وی خندان دی او باید دام رستی خضوطا پا کور دننا ورکل شی.
دیکی اس شک نشتا دی سی یو پولیٹیکل انفلوینس دا دول ایریا کشتا دی ہر پروجیکٹ کی ہر ترقیاتی کار کی بیا خپل پسندی دا خلق کو بنی اگر شی ختم ہم شی خلق کو تا پتا ہم نو لگی گی دیکی اس شک نشتا دی مانیٹرنگ اگر سسٹم نشتا دی.
دا خیبر پختونخوا دا سوشل ویلفیر دا اداری ڈائریکٹر جنرل حبیب خان اپریدی وای چی دا انصاف رزق حلال پروگرام دا سوری لاندی دا مرستی با حقیقی مستحقینو تا ورکوی خود دا پا خبرات دوی سرا پا زمشو زلو کی دا کندو یتیمانو مازورانو او دا دیرو غریبانو پا عڑا کرش میرایا ڈیٹا نشتا خوزیاتوی چی دا دی پروگرام للاری با دا ڈیٹا ہم را گنڈوی.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خودای نورا کبی
اوہو رو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر آخ لے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
اومی لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا
مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا پیخور کے دا سہار نہا او پا کابل کے تھیں دا خیبر ضلع ٹریفک پولیس وائی دوی به یقینی کوي چې د هر گاڑی چلون کے لائسنس ولري او ٹریفک قوانین عملی کړي. دوی په خبره په لومړي فرصت کې به د ضلع پر خلکو د ٹریفک قوانینو د اهمیت په ډاګه کولو لپاره د عامه پوهاوی کمپاین چلوي او وروسته به د دې قوانینو سرغړونکي چلانوي او جرمانه کوي. به د خیبر اوسیدونکي د دې حکومتي ګام ستاینه کوي او د خیبر درې پر لوی لار ټرافیکي پیښو ته په کتو حکومت غواړي چې د ټرافیک قوانین په سختۍ عملي کړي. د فرهاد شینواری په رپورټ کې تفصیل ورو.
د خیبر ضلع ټرافیک پولیس وایي وس فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګاډه شوې او دلته به ډرایوران لایسنسونه جوړوي او د ټرافیک قوانین به عملي کوي. د خیبر ضلع د ټرافیک پولیسو له دفتره په جاری شوي امر کې لیکل شوي چې موټرو موټر سایکلو چنګچی ګاډو او فلاینګ کوچونو ډرایوران به هم لایسنسونه جوړوي. د خیبر ضلع د ټرافیک ډی ایس پی ملک مظهر اپریدی مشال ریډیو
سی سی پی او سے ڈی پی او سے دا سخت ہدایات کری دی چیرا تاسو کم روڈ باندھے چی کم لاپرواہی گاڑی چلے گی نو غیر خلاف تاسو دیتا ہدایت کو چیرا چی لائسنس دے دے جوڑ کی ڈرائیونگ لائسنس تا پوسٹ پکو پدی چی دا خو یو زان لنی نس دے سر سفر لے نس دی مشومان لکانو زان تے چی کم دے غستی وی وغا روڈ تروزی.
ڈی ایس پی ملک مظہر اپریدی ویل چھپ لومڑی فرصت کے ڈرائیورانو تا چالانونا نور کو او آگاہ مہم پکے چلو خو سمو د پس په بیا پرې جرمانې لګو او ډرایورانو پر ضد به کاروایی کیږي.
چې دې له موږ له اوسه پورې داسې چلنونه نه دي ورکړې په دې چې غریبان خلتې موږ دا وایو چې درې څلور سوه مزدوري به کوي په دې کې چې موږ دې چلنونه ورکو نو دا به بیا کور ته سوړي چې د مهم به ورته چرو چې لایسنس آگاهي سیستم برابر کی او دغې نه بعد چې کم دی دا لایسنس دی له په کور کې په شاکس کې چې کم دی ډېر په اسانتیا باندې ملاویږي او ډېر په ښه طریقه باندې ملاویږي نو موږ ډرایورانو له دا خواست چې تاسو د ټرافیک قوانین پابندی کوي.
د خیبر یو فعال علی اختر پردی وای چې لایسنسونو او ټرافیک قوانینو عملی کولو سره به په حادثو کې کمی راشي او په بازارونو کې به ورسره رش راکم شي.
ټرافیک قوانین چې دغه خو انتهایی ضروری شاید ځکه چې په خیبر کې چې کوم پاک افغان شهرادو په دغه باندې هر دویمه ورځ چې دلته د ټرافیک حادثې کېږي چې په هغه کې قیمتي خلکو ضیا کېږي خلک پکې ضایع کېږي
دی هغه غټه وجه دادو چې دلته په دغه سیمو کې چې د ټریفیک قوانینو او باندې هغه شنتي عمل درآمد نه کیږي، یا کم ډرایورون دی، یاغو عمرونه کم دی، یاغو دی وجه نه چې ډرایونګ لروتی دی، یاغو نه تجربه کاری وی، یا چې یاغو دی ډرایونګ چې کم اصول دی یا د ټریفیک کم اصول دی په باندې پورا نه وی.
د خیبر ټرافیک پولیس وای ډرایوینګ لایسنس یو مهم سند دی کی او تند د کومې ټرافیکی پیښې سره مخ شي او لایسنس ورسره نوی نو بیا به سخت جرمانه سره مخ کیږي. د خیبر ټرافیک پولیس وای په لوړګي جمرو د باډه کې د ټرافیک نخې او اشارې لګولې او پکار د خلک پرې عمل وکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپکسوا یبش
اوریدونکو د منځنۍ اسیا هیواد قرغیزستان تر 1901 نوم زیږدیز کال د شوروي اتحاد برخه او نږدې 6% خلک په خطر روسان دي، خو اوس یې هلته شمیر په کمیدو دی ځکه چې هر کال روسان روسیې ته ستنېږي. البته په شابدان نومي کلی کې روسانو او قرغیزانو د یو ځای اوسېدو لپاره مشترکه یو وجه پیدا کړی ده. دا د بسکشې لوبه ده چې د کلي خلک متحد ساتلی دي. د بشیر ګواخ رپورټ ور باندې ورو.
بسکشې لوبه د قرغیزستان د شابدان کلی خلک سره یو ځای او په اتفاق ساتلی دي. په دې لوبه کې لوبغاړي ومړه وزاد د مخالفه لوبډلې خوا ته رسوي. اندری ګومانوف او روري روسلان ماهر اسپر دي. اندری وای
هر ځای چې د بسکشي لوبوي مرزان ورسو په کور کې نو سپاته کېدلای.
د اندری او روسلان پلار روسي او مور قرغیزي ده. پلار وای کله پی ډیر ګران دي. ویتالی ګومانوف زیاتوي
ټول بسکلرین
مطلب دی چې کور تر بل هر ځای خوږ وي. نو غواړم چې بل چرته لاړ شم. زه دلته رالوی شوم او قرغیزي ژبه می زده کړې.
د شابدان کلی 80% وګړي روسان وو، خو اوس ډېرې هغه روس ته ستنه شوې دي. زینو چې د قرغیزي مېرمنو سره ودونه کړي لا هم دلته پاتې دي. دا څوارلس کورنۍ جوړيږي. د شابدان کلی و اوسیدونکو عزت توکټونا لیوا چې مېړې په قام روسي دی وای
زم خپل میړه روسي نه غنم، نور خلک هم هغه قرغیز بولی.
روسلان ګورمانوف له دریو کلو راهیسې د شابدان د بزکشۍ په لوبډله کې دی. هغه د خپل اس ځانګړی خیال ساتي او په وینا یې هر څومره چې اس ښه وساتل شي هماغومره د لوبې د ګټلو چانس زیاتېږي.
تر لوبې مخکې باید پر اس برش وهل شي. د لوبې نتیجه په اس پورې اړه لري. کدا زر او په مهارت خوځيږي نو لوبغاړی خلوبه کوي. موږ ځانګړی یونیفارم لرو او د خپل کلی عزت مساتلې دي. اکثره وخت یا لومړی او یا هم دویم نمبر راځو. خالی لاس کور ته نه ځو.
د قرغیزستان د آبادی 6% وګړي په قام روسان دي. دا هواد په خوا د روس د شوروي اتحاد برخه وو، خو په 1991 کال کې دا اتحاد مات شو. که څه هم اوس د روسانو شمیر کال تر بلې کمیږي، خو په شابدان کلی کې دوی د بزکشۍ په شکل کې د یو ځای اوسېدو لپاره یو مشترک ټکی پیدا کړی دی.
دا مشال تر څنګه اوسه، دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپه وو.